نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله وسبمون د سورة النساء د آية نمبر 105 نواخلا د 115 پوری کوو، یعنی پنځو د پاسه سلم آیت نواخلا پنځلس د پاسه سلم آیت پوری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بشك مونغ أنزلنا نازل كره مونغ إليك طرف تستا الكتاب كتاب بالحق سرد حق لتحكم زكاچي تاسو فيصلو كري بين پمنسكي الناس دخلكو بما سرد هغيچي اراك خودلي دي تاتا الله الله تعالى ولا او نا تكن يتو للخائنين دخيانت كول والو دپارا خصيما جگڑ كول والا واستغفري او بخن او غالا الله دا اللانا ان بشك الله الله تعالى كان دي غفورا دير بخني والا رحيما او دير رحم كول والا ولا او ما تجادل تجگڑ كوا عن الذين دا غيد طرفنا چي يختانون خيانت كوي انفسهم دخبل زانون سرا ان بشك الله الله تعالى لا يحب نهغ خوخوي من هغا كان چوي خوانا خيانت دار اثيما دير گنهگار يستخفون هغوی پتی دیشی من الناس دخلکنا ولا او نا يستخفون هغوی پتی دیشی من الله دا اللہ تعالینا وهو او هغا معهم دا هغوی سرده اذ چکلا يبیتون هغوی دا شپی مشوری کوی ما سوچی لا يرضا نهغا خوخوی یعنی اللہ تعالی نخوخوی من القولی دا خبرینا وكان او دي الله الله تعالى بما فهاغ سوچي يعملون هغي عمل كوي محيطا غير والوالا ها انتم خبردار تاسو ها اولائي هغا خلقي جادلتم جگڑو كرتاسو عنهم ده هغي ده طرفنا في الحياتي پجوانكي الدنيا ده دنيا فمن نوچی سوک با یجادل جگڑ کوی اللہ دا اللہ سرا عنهم دا غی پا بارکی یوما پورز القیامتی دا قیامت ام یا من سوک یکونو ویبا علیهم پا غی باندی وکیلا کارساز ومن او چی سوک یعمل عمل وکری سوءن بد او یا یظلم هغوی ظلم وکړي نفسه په خپل ځان باندې ثم بیا یستغفر هغه بخنه وغواړي الله د الله نه یجد هغه به بیا مومي الله الله تعالی غفورا ډیر بخنی والا رحیما ډیر رحم کول والا ومن او چې څوک یکسب وګټي یعنی وکړي اثمن سګناه فإنما نبشك يكسبه هغا غطي هغا دلتا كي چه دا يارا غلي ده ده مطلب ده هغا او پدي كي بيا كاف سين او با ده کسب وایي ګټي ته، یعنی کمایې ته. هو هغه، هغه ګټي هغه، علا نفسه خپل خلاف. وکانا او دی الله، الله تعالی، علیمن ډیر علم والا، حکیما ډیر حکمت والا. ومن او چې څوک، یکسب اوګټي یعنی اوکړي، خطیئتن سخطا، او یا اثمن سگنا، ثم بیا یرمی هغه الزام لگوی به سره د هغه، بریئن چې په بے گنا باندې. فقد پس بے شکا، احتمل هغه اوچت کړو، دا د حمل نه دی، حامیم لام د دی روټ ور دی، بهتانن بهتان، و اثمن او گناه مبینا خکارا. ولولا او کچری نوی، فضل فضل الله د الله تعالی، علیک پتا باندې، و رحمته او رحمت دهغه، لهمت البته اراده کړی وا، طائفتن یوی ډلی، منهم دهغوینا، ان چی یدلوک گمراه کړی تا. دلته چې دا کاف دی په اینڈ کې، نو دې مطلب دی تا، یعنی د دې اشاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته ده. وما او نا یضلون، هغوی بې لاری کولی شي، الا مگر انفسهم خپل ځانونه. وما او نا یضرونک، هغوی نقصان در کولی شي تاله. د دې روټ ور دی باد را را، دا ضرر هم استعمالیږي د نقصان دپاره. من شیئن هس هم، و انزل او نازل کړو الله، الله تعالی، علیک پتا باندې، الکتاب کتاب، والحکمت او حکمت. او دلته دا کتاب لفظ چې راغلی دی، دا د قرآن مجید دپاره دی، او حکمت چې دی، دا د حدیث دپاره راغلی دی. وعلمک، او علم درکړو تعالی، ما هغه چې، لم نه تکن ویتو، تعلم تو پوها، یعنی تا علم لرو دا غی پا بارکی. کانا او دی فضل فضل الله دا اللہ تعالی، علیک پتا بانی، عظیما دیر لوی. لا خیر نشت سو خیر، فی کثیر پا دیرو، من نجواهم جرگو دا غی کی، الا سوای من دها غینا چی، امارا حکم دی بی صدقتین د صدقی، او یا معروفین د نیکی، او یا اصلاحین د اصلاح، بینا پمینسکی انناسی د خلکو. و من او چی سوک، یفعل کوی ذالک دا، ابتغاء غاری، مرضاتی رضا اللہ دا اللہ تعالی، فسوف نو دیر زربا، نو تیه منور کلو هغولا، اجرن اجر عظیما دیر لوی. ومن او چی سوک، یشاقیقی مخالفت کوی، شق شین قاف قاف دا دیرو تورد دی، او هغوی ماتی دلو تا، ماتا ولو تا، بعضی وقت چو دلو تا. الرسول دا رسول، من بعدی پس دا هغینا، ما چی تبینا واضح شی لهو دا غدا پارا، الهدا هدایت، و یتبع او هغا اتباو کری، غیر علاوه سبیلی دا لارینا، المؤمنین دا مؤمنانو، نولیهی من بوارو هغا، ما کم خاچی تولا هغا واری، و نسلیهی او من بداخل کرو هغا، جهنم پا جهنم کی، وساعت او سمر بده مصیر زی دوا پس کے دو. الحمدللہ دا دے زی پوری زمونگ ننانی ترجمه دا، او اس پا انشاءاللہ مونگ دا دے آیتونو تفسیر کو. انشاءاللہ تا سرو باسای دا سورة النساء آیا نمبر 105، دا 105 نا دا 115 پوری با مونگ کو، یعنی دا یو سل او پنزم آیت نواخلا، د یو سل او پنځلسم آیت پوری به اوس مونږ تفسیر کوو انشاءالله. الله تعالی دې مونږ په دې آیتونو باندې تلو والا او په دې باندې عمل کول والا جوړ کړي، امین یا رب العالمین. تاسو ته په تیر سبق کې د مونږ د اهمیت پته لګېدلی وه چې مونږ څومره اهم دی، یعنی د جنگ په دوران کې هم بنده مونږ نشي پرېښودی، او د هغې طریقه هم مونږ ته خیالی شوې وه. دغه شان مونږ ته دا هم پته ولګېده کو مونږ په یو ځای کې په اوسېدو باندې د الله تعالی په احکاماتو باندې نشو تللی، نو هلته بیا زمونږ لپاره اوسېدل نری پکار، بلکې د هغه ځای نه بیا هجرت کول ضروری شي د بنده لپاره. بیا مونږ ته داسې ځای ته تلل پکار دي، کډه وړل پکار دي، چې هلته مونږ د الله تعالی په دین باندې تلی شو. هلته بیا سوچ او فکر نه دی پکار چې زما د رزق وسو کیږي، ځکه چې په داسې حالاتو کې مرګ راشي نو بیا فرشتې، هغه فرشتې کوم چې د بندنه سا اخلي، هغوی بیا په هغه وخت بندنه تپوس کوي چې ولې د الله تعالی ځمکه فراخه نه وه، دا لویه نه وه، تاسو ولې د کافرانو په ملک کې پاتې شوي وای او خپل دین مو پرېښودی و؟ په کار ده چې تاسو دغه ملک نه هجرت کړی وی، نو د چا بهانه به هغوی نه قبلوي. ناغی تا مونگ بیا هیس بحانه نشو کولی، زکا چه هاغی با زمونگ مسئله ناوری او نبا هاغی زمونگ بحانه اوری، سیوای دا مجبورو او معذورو خلکونا. یعنی زین خلق داسیوی چه هاغا واقعی معذوروی او هاغی هجرت نشی کولی. او بیا مونگ دا قصر دا منصف بارکی وی، دا قتل عمد او قتل خطا متعلق مو هم وی، دغشان مونږ د مونږ په وخت باندې د کولو په باره کې هم وی چې مونږ په وخت باندې په کار دی، او د مونږ نه پس د مصلې نه تختیدل نه دی په کار، بلکې د مونږ نه پس مونږ له ذکر او اذکار کول په کار دی. نن هم ډیر اهم ټاپک به مونږ وایو، او دا ښکاري لکه الله تعالی چې زمونږ تربیت کوي، مونږ ته آداب ښیي، مونږ ته هغه سیزونه ښیي لکه مونږ چې خپلو بچو ته هر سو خایو. چې بچیا دروغ بنوي، دوکه بنور کوي خلکو له، بچیا د فلانی کار نه به ځان بچ کوي، نو دغه شان الله تعالی مونږ ته یو یو شی دومره په ښکلي طریقه سره واضح کړی دی، او صرف په دې وجه چې هغه بندیان د جهنم د اور نه بچ کول غواړي، او صرف د هغو اخرت نه بلکې د هغوی دنیاوي ژوند هم پر سکون جوړول غواړي، چې دا غو ژوند د سکون نډک شي، او واقعي کو څوک د الله تعالی په احکاماتو باندې په صحیح طریقه سره لل شروع کړي، نو هلته د انسان ژوند بیا ډیر په آرام شي او ډیر آسان شي، او انسان ته په دې دنیا کې هم اطمینان میلاو شي، او په خلکو باندې سکینت نازل شي، او په آخرت کې بنده د جهنم د اور نه هم بچ شي. نو دا زمون د کریم رب ډیره لویه مهربانی ده په مونږ چې هغه زمون لپاره داسې کلام نازل کړو او زمونږ رهنمایي وکړه. نو اوس په مونږ نننی آیتونه ګورو ان شاء الله چې دا مونږ ته سخی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیت نمبر 105، انا انزلنا الیک الكتاب، بشک مونږ نازل کړی دی ستا طرف ته کتاب. الکتاب په دومره خبره کې داسې ډېرې خبرې دي، دومره ډېر ډیټیل دی، خو زه به تاسو ته دا خبره چې ده نو مختصر به بیان کړم، په لنډو الفاظو کې به بیان کړم. اولنۍ خبره دلته دا ده چې انا ولی راغلی دی، او دا انی ولی نه دی راغلی. نو دلته د الله تعالی د لوی شان په وجه انا راغلی دی، او لوی داغو سره، او لوی چې ده نو دا داغو سره خوند هم کوي. لوی د الله تعالی سره خخ کاری، کبر داغو صادر دی، او سبحان الله، الله تعالی د ځان د پاره مونږ لفظ استعمال کړی دی. دغه شان مونږ په خپله ژبه کې هم چې کله د یو مشر عزت کوو نو مونږ ورته تاسو وایو. مونږ هغه ته چرته داسې نه وایو چې تو، بلکې مونږ وایو چې تاسو. او چې کله مونږ الله تعالی یادوو نو مونږ تو وایو، مونږ ورته تاسو نه وایو. نو د دې څه وجه ده؟ ځکه چې تاسو، مونږ چې کله ډېر خلک وي نو هغوی ته مونږ تاسو وایو، او یو کس ته هم مونږ تاسو وایو، او تو لفظ صرف د یو کس لپاره استعمالیږي. اوس دلته خبره داسې ده چې کله مونږ الله تعالی ته تو وایو نو ولی داسې ویل صحیح دي؟ نو دلته یو خبره ډیره د غور ده، او هغه دا ده چې د هغو په اصل کې کوم تعظیم دی نو هغه په توحید کې دی. مونږ سویلی وو ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله سبحانه و تعالی با شرک چرته هم نه معاف کوي. د هغه تعظیم او د هغه اوچتوالی په دې خبره کې دی چې تاسو د هغو دپاره توحید بیان کړئ او د هغو عزت په دې کې دی چې تاسو هغو ته تاسو ونه وایئ بلکې چې تو ورته ووایئ، ځکه چې تو د یو دپاره راځي او د واحد صیغه ده، او دا د واحد صیغه ده چې په دې کې معمولی شان شک هم پیدا نشي. او که تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې وګورئ نو چې څومره هم دعاګانې دي د سنت نه ثابتې دي، مسنون دعاګانې دي، نو په هغې کې همیشه انت لفظ استعمال شوی دی، همیشه سورازي انت ربي، ته یې زما رب. او چې کله الله تعالی خپل ځان بیانوي نو هغه د یو شان سره خپل ځان بیانوي. او چې کله مونږ الله تعالی ته آواز کوو او د الله تعالی نه دعاګانې غواړو نو تو به استعمالوو، ځکه دلته لفظ انزلنا راغلی دی چې مونږ نازل کړی دی، او په انزل کې د بتدریج د نازلېدو خبره ده. بتدریج پېژنئ چې یو شی درجې په درجې نازلېږي، ګریجولي یعنی رو رو. نو دا قرآن خو په آرام سره په دیرشتو کالو کې نازل شوی دی، الیکا ستا طرف ته یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته الکتاب، او دا خو د وحی په ذریعه لگ لگ نازل شوی وو. نو دلته ورته الکتاب لفظ ولی استعمال شوی دی، ځکه چې دا په لوح محفوظ کې د الکتاب په شکل کې دی. دویمه خبره دا ده چې دا کتاب الله تعالی نازل کړی دی، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتاب نه دی، لکه څنګه چې ځینې غیر مسلمانان وایي چې دا د محمد کلام دی صلی الله علیه وسلم. نه، دا د الله تعالی کلام دی. یو بل خبره دا ده چې ځینې گمراه شوي فرقې تیرې شوي دي، او هغه سوچ نن هم شته په خلکو کې، او کیدی شي چې هغوی ته دا پته نه وي چې داسې خلک مخکې هم تیر شوی دی. نو هغه فرقې والا وایي چې دا د الله تعالی کلام نه دی، او دا الله تعالی جبرائیل علیه السلام په زړه کې سوچ اچولی دی، او چونکې دا جبرائیل علیه السلام راوړی دی نو دا الفاظ د هغو دي. نو دلته دا خبره یاد ساتئ چې زمونږ په دې خبره باندې ایمان دی چې دا الفاظ هم د الله تعالی دي، دا د الله تعالی کلام هم دی، دا کلام هغه کوي، او دا داغو کلام دی، داغو خبرې دي. ټیک ده، بالحق دا کتاب هغو د حق سره نازل کړی دی، یعنی دا کتاب چې دی نو دا سراسر حق دی، دا بالکل رښتیا دی، په دې کې هیڅ شک نشته د سو خبرې، د دې ټولې خبرې رښتینې دي. په دې کې چې څومره هم واقعات دي کو هغه د انبیا متعلق راغلي دي، یعنی د نبیانو، او څومره هم خبرې چې د قیامت په باره کې دي، څومره احکامات چې موږ لره کړی شوي دي، دا ټول رښتینې دي. په دې کې یوه خبره هم د شک نشته، لا ریب فیه، نو په دې کې چرته هم شک مه کوئ. ٹھیک ده، په دې کې د شک کولو هیڅ گنجایش نشته، او دا په دې سوچ سره ویل دي چې دا ټول حق خبرې دي، یعنی دا ټولې حق خبرې دي. که چېرته شیطان په ذهن کې شک واچوي ستاسو چې موږ ته پته ده نه، په دې کې چې څومره هم خبرې دي نو هغه ټولې د حق سره رالیږلې شوي دي، چې الله تعالی څنګه یو خبره کوي نو هغه هم هغه شان وي، یعنی کومې مخکې خبرې چې دي نو هغه هم بالکل هغه شان دي. او بله خبره دا ده چې د دې هر خبره با مقصده ده، د یو مقصد د پاره رالیږلې شوي دي. د دې څه مقصد دی؟ دا ویل، دا زده کول، لتحکم بین الناس، ځکه چې تاسو فیصله کوئ د خلکو په منځ کې، د دې کتاب په ذریعه، بما اراک الله، سره د دې چې الله تعالی تا ته وخیله یا وخودله تا ته. الله تعالی سو خیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، د دې نه مطلب دی وحی، الله تعالی وحی راولېږله چې د دې په ذریعه تو فیصله وکړې. نو دا قرآن به مونږ وایو هم، دا به زده کوو هم، نو بیا به د دې مطابق فیصلې کوو. نو دلته الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته به د دې مطابق فیصلې کوې، یعنی چې څومره هم معاشرتي فیصلې دي د خپل ژوند فیصلې به د دې مطابق کوو. او د دې یو عمومي یعنی عام معنی هم ده، موږ چې کله د خپل ژوند فیصلې کوو نو هغه به موږ د څه مطابق کوو؟ د دې قرآن مطابق. بما اراك الله، چې څه الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ښودلی دي، او په هغې کې وحی راځي. او وحی صرف قرآن نه دی، قرآن هغه وحی ده چې د هغې تلاوت کیږي، او دې ته وحی مطلوع وایي. او یو وحی غیر مطلوع هم ده، د هغې تلاوت نه کیږي، او هغه هم د الله تعالی د طرف نه ده، هغې ته حدیث وایي. او د هغې خیال الله تعالی اچولی و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذهن کې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې مطابق د دې قرآن تشریح کړی ده. نو حدیث هم د الله تعالی د طرف نه دی. نو موږ به د ژوند هر سو په هر سو کې د دې قرآن نه فیصلې اخلو، چې زه به څه خورم، څه به څکم، څنګه به ګرځم، څنګه به اوسم، کاروبار به څنګه کوم، خبرې به څنګه کوم، کومې خبرې د الله تعالی خوښې دي، زه به خپلې رشتې ناتې څنګه پالم، زه به په خوشحالۍ او غم کې څنګه اوسېږم، دا ټولې فیصلې به زه دسونه اخلم. او زموږ دا خیال وي چې بس موږ مونځ وکړو، روژې مو نیوې، نو بس دا پوره ده، موږ د مسلمانۍ حق ادا کړو. او قرآن وایي چې دا قرآن راغلی د دې لپاره دی چې تاسو د دې په ذریعه د خپل ژوند فیصلې کوئ. نو موږ به د خپل ژوند قانون د دې کتاب نه اخلو. دغه شان عدالتونه چې دي، ججان چې دي، او د ملک چې سو قانون دی، نو هغه به هم د دې مطابق چلیږي. لیکن چې کله د شریعت خبره راشي نو موږ ګبراو شو چې هی د شریعت فیصلې، په دې کې خو به موږ زموږ باندې ډرامې بندې شي، بیا خو به موږ فلمونه نه شو کتې، د یو سړي ګواهي به د دوو ښځو برابر شي، او بیا راته پرده کول به وي، موږ بیا پته نشته په زړه کې زموږ رنګارنګ ویری پیدا شي. او قرآن راغلی د دې دپاره دی چې دا تاسو په خپل معاشره کې نافذ کړئ. د یو ملک قانون د دې مطابق پکار دی، داسې نه ده چې موږ د خپلې مرضۍ قانونونه جوړ کړو. او موږ به مخکې په سورة المائده کې وایو انشاءالله چې څوک د دې مطابق فیصلې نه کوي، الله تعالی هغوی ته کافران ویلی دي، هغوی ته ظالمان ویلی دي، او هغوی ته فاسقان ویلی دي. استغفر الله. او دا درې نومونه هغوی ته ویلی شو. کوم درې نومونه؟ ظالمان، فاسقان، او کافران. چې څوک د دې کتاب متعلق فیصلې نه کوي، او موږ خو خوښوو هم نه، موږ خو د دې په حق کې نه یو چې زموږ فیصلې دې د دې مطابق وشي. په مسلمانانو ملکونو کې سروې وشوه د شریعت په باره کې، نو په ډېرو مسلمانانو ملکونو کې د نیمو نه کمو خلکو شریعت خوښ کړو، او نور وی چې نه، موږ شریعت نه منو، موږ دا نه راولو. ځکه د قرآن ویل ضروری دی چې کله د چا سوچ د قرآن مطابق شي، نو بیا به بنده د قرآن په ذریعه فیصلې کول خوښوي، او دا قرآن به د خپل ملک قانون جوړولو ته تیار شي. او چې د چا سوچ د ویست مطابق وي، د مغرب مطابق وي، چې کله زموږ سوچ د کافرانو په شان وي، نو بیا به د دې قرآن شریعت ته چا خوښ وي؟ د چا به بیا هغه قانون خوښ شي؟ نو ځکه خلک دې طرف ته موږ ته راوستل دي چې هغوی په دې خبره اماده شي، او د دې د قبلولو دپاره. او چې کله هغوی اماده نه وي، تیار نه وي، او په هغوی باندې په زور قانون وتپلی شي، نو بیا هغه څه کیږي کوم چې په یو ملک کې شوي وو، چې څنګه حکومت لاړو نو ټولې خپلې ګیرې وخریلې، ځکه چې هغوی هر څه د حکومت د ویرې نه کول، په خپله خوښه خوی نه کول. نو دا قرآن الله تعالی د دې لپاره رالیږلی دی چې دا زموږ قانون جوړ شي. او موږ څه وکړل له دې سره؟ په تاخ کې مو کېښودو، او موږ د نویانو په سرونو باندې دا کېښودل شروع کړو چې هغوی ښه د برکت سره د کوره وځي، کو هغه ناوي قرآن ویلی وي او کنه، او که هغه په قرآن پوهیږي او کنه. هغه اوس لګیا ده تصویرونه وباسي، خپل ځان یې سنبال کړی دی، او د ټولو خلکو په منځ کې ناسته ده. د قرآن د راندې لاړه تیره شوه او اوس به د هغې په وادو باندې ډیر غټ اسراف د هغې په وادو شو. د هغې په وادو باندې د الله تعالی هغه نافرمانۍ وشوې او دا د قرآن د لاندې تیره شوه. مونږ قرآن د دې کارونو د پاره ایښی دی چې کله نوی کور واخلو نو د برکت د پاره به پکې مونږ قرآن وایو. مونږ ته دا د قرآن مقصد ښکاري او الله تعالی سو فرمایلی دی لتحکم بین الناس، ځکه چې تاسو په خلکو کې فیصلې کوئ سو چې الله تعالی تاسو ته خیالی دی، تا ته خیالی دی، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې خیالی دی. او یو خبره ده تکوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څنګه فیصلې کولې. ابو هريره رضی الله عنه او زید بن خالد جهني فرمایي چې زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محفل کې حاضر وو. په دې کې دوه سړي راغلو، خپله مقدمه یې راوړه. یو وې چې ای د الله رسوله، ته زمونږ په منځ کې د الله د کتاب متعلق فیصله وکړه. او دویم وې چې د اولني کس نه زیات هغه هوښیار وو، هغه وې چې یا رسول الله، ته زمونږ په منځ کې د الله د کتاب په ذریعه فیصله کوه او ما پرېږده چې زه د هغې وضاحت درته د هغې وضاحت هم وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې زه ښه ده، ته خپله خبره بیان کړه. هغوی چې اصلي خبره دا ده چې زما زوی به د یو سړي سره کار کوو، نو هغه زما په زوی باندې الزام ولګوه چې زما زوی د هغه د ښځې سره زینا کړې ده. ما د معاملې د ختمولو دپاره سل بیزې او یوه وینځه هغه له ورکړه او دې مې راضي کړی دی، یعنی ما دې راضي کړی دی. بیا ما په دې سلسله د علم والو نه تپوس وکړو، نو هغوی ما ته شریع سزا وښیله چې زما زوی له به سل کوړې ورکړې کېږي او یو کال به دې د ملک نه شړونکې شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وی چې زه ته خپل خبره بیان کړه. هغه چې اصلي خبره دا ده چې زما زوی به د دې سړي سره کار کوو، نو هغه زما په زوی باندې الزام ولګوه چې زما زوی د هغه د ښځې سره زینا کړې ده. ما د معاملې د ختمولو دپاره سل بیزې او یوه وینځه ورکړه او دې مې راضي کړی دی، یعنی ما دې راضي کړی دی. بیا ما په دې سلسله د علم والو نه تپوس وکړو، نو هغوی ما ته شرعي سزا وښیله چې زما زوی له به سل کوړې ورکړې کېږي او یو کال به دې د ملک نه شړونکې شي او د هغو ښځه به سنګسارېږي. نو دا څه خبره ده؟ یعنی ما دوله هر څه ورکړې دي، مونږ خپله معامله صفا کړې ده او اوس پکې دوی دا خبره کوي چې زما زوی له به سل کوړې ورکړې کېږي او د یو کال لپاره به دې شړونکې کېږي او د هغو ښځه به سنګسارېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې قسم دی د الله د ذات چې چا په لاس کې چې زما سا دی، یقینا ستاسو په منځ کې به زو د الله تعالی د کتاب متعلق فیصله کوم. وینځه او بیزې تو واپس واخله، ستا زوی ته به سل کوړې میلاویږي او د یو کال دپاره به هغه شړونکې کېږي او د دو ښځې له لاړ شه او که هغې دا خبره ومنله نو هغه سنګساره کړه. هغه ښځې خبره ومنله چې او دا خبره صحیح ده، نو هغه سنګساره شوه او د دې نه پته ولګېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د کتاب مطابق فیصلې کولې. او که دواړو فریقو سوله صفایي هم کړې وه، خو د هغې باوجود نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی فیصله د کتاب مطابق وکړه او د الله تعالی د کتاب سره چې کومې فیصلې کېږي نو په هغې کې ډېر عدل او انصاف وي. او دا خبره مونږ مخکې په سورۃ النساء کې ویلی وه، الله تعالی چې څه هم فیصله کوي نو په هغې کې هیڅ ناانصافي نه وي او د الله تعالی خو نوم هم الحکم او العدل دی. چې د چا نوم العدل وي نو هغه ناانصافي څنګه کولی شي؟ ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان، الله تعالی تاسو له هم د عدل او احسان حکم درکوي او عدل د دې کتاب مطابق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دغه شان فیصلې کړې وې او دغه نه پس صحابه کرام رضی الله عنهم هم د حضرت عمر رضی الله عنه د اس د سورلۍ کولو ډیر غټ شوق او هسې هم هغه دا خبره کړی و چې خپل بچو ته تاسو درې کارونه ضرور وخی. یو دی هورس رایډینګ، یعنی په اس باندې سورلی کول. دویم دی سویمینګ، یعنی لامبو زده کول. او دریم تیراندازی، یعنی غشی لنده چلول. هغه په لار روان و، یو اس ولیدو. د هغه اس ډیر خوښ شو، هغه یې واخیستو. او چې اس یې واخیستو نو سی کتل چې په هغې کې څه نقص و. هغه په صحیح طریقې سره منډه نه شوه وهلی، په خپو کې څه مسله وه. نو واپس یې راوستو او هغه عربي ته یې وفرمایل چې په دې اس کې څه نقص دی، تو دا واپس واخله. هغوی چې ما په تا باندې کله خرڅوو نو دی خو بالکل ټیک ټاک و، او اوس ته وایې چې په دې کې نقص دی. هغوی چې زما پیسې ما ته واپس کړه. حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي خپل اس دې واخله. او په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه چې و، نو دی امیر المؤمنین و، خلیفه و. هغوی چې پیسې دې هېرې کړه، اس واخله او زره دې زینه. نو خبره سیوا شوه، او د خبرې فیصله په دې خبره وشوه چې قاضي لزو. نو هغه وخت یو قاضي و، او هغه ډیر مشهور و، قاضي شوریح حارس کندی. نو هغه له مقدمه یوړه. نو عربي وی چې دی وایي چې ما دوله نقص والا اس په دو باندې خرڅ کړی دی. یعنی عربي چاته دا خبره وکړه؟ قاضي ته. او زه وایم چې ما کله اس خرڅوه نو هغه ښه صحیح و. قاضي د حضرت عمر رضی الله عنه نه تپوس وکړو چې ته وایې چې تا کله اس اخستو نو ولې هغه صحیح و؟ نو حضرت عمر رضی الله عنه وایي چې ها واقع، هغوی چې هغه وخت خو صحیح ښکارېدو. نو هغه قاضي ورته وایي چې بیا خو جګړه ختمه شوه، اس دې واخله او زه. حضرت عمر رضی الله عنه حیران پاتې شو. هغه خلیفه و او قاضي د هغو خلاف فیصله واوروه. نو هغه وخت حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین داغونه دومره متاثره شو، او وی فرمایل چې قاضي شوریح مونږ ته د کوفه جج جوړول غواړو، لکه د نن ورځو چیف جسټس چې وي، چې دومره د انصاف سره یې فیصله وکړه. حالانکه د هغه په وړاندې هغه ولاړ و چې هغه د عشره مبشره نه دی. عشره مبشره والله پیژنې که نه؟ یعنی لس هغه کسان چې هغې ته په ژوندینې باندې بشارت شوی وي د جنت. نو په هغې کې یو حضرت عمر رضی الله عنه و، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګری دی، صحابي دی، او هغه خلیفه وقت دی، یعنی په دا وخت کې خلیفه هم دی. نو قاضي شوری د کوفه قاضي جوړ کړو، او دی قاضي و د شپیتو کالو پوری د مسلمانانو، د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې، د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې، او بیا د حضرت معاویه د دور پوری دی قاضي و. او هم دا هغه قاضي و چې حضرت علي رضی الله عنه خپله مقدمه دوله وړې وه. چې کله حضرت علي رضی الله عنه خلیفه و، د هغو زیره ورکه شو وه. مخالې مونږ خلک ورته زغره وایو، په اردو کې ورته زیره وایي. هغه بازار ته لاړو، نو یهودي زیره خرڅوله. نو حضرت علي رضی الله عنه ورته وایي چې دا خو زما زیره ده. هغه وایي چې ستا څنګه شوه؟ دا خو زما ده، دا زما د سامان نه غورځېدلې ده. نو هغه وایي چې راځه چې قاضي له لاړ شو. نو حضرت علي رضی الله عنه او یهودي دواړه قاضي شوری له لاړل. قاضي ته پوس وکړو چې څه معامله ده. دواړه وایي چې دا زیره زما ده. نو قاضي حضرت علي رضی الله عنه ته وایي چې ستا سره څه ثبوت شته چې دا زیره ستا ده؟ هغه وایي چې ها، زما سره ګواه شته. قاضي ورته وایي چې ګواه راوله. هغه دوه ګواهان به ستا په کار وي. هغه وایي چې زه ښه ټیک ده. او بیا یې ترینه تپوس وکړو چې ستا ګواه څوک دی؟ هغه وایي چې یو خو زما غلام دی او بل زما زوی دی، او په ځینې ځای کې دا هم راځي چې زما دواړه زامن دي. قاضي شوری ورته وایي چې ستا د غلام ګواهي خو زه منم، هغه زه قبلوم، لیکن ستا د دوو زامنو ګواهي چې ده نو هغه زه نشم قبلولی، ځکه چې د زوی ګواهي د پلار دپاره نه قبلیږي. نو حضرت علي رضی الله عنه وایي چې د الله قسم، ما د حضرت عمر رضی الله عنه نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث اورېدلی دی چې حسن او حسین د جنت د ځوانانو سرداران دي. قاضي وایي چې بې شکه دا خبره خو ستا صحیح ده. نو هغه وایي چې بیا ته د هغوی ګواهي ولې نه قبلوي؟ هغه وایي چې د جنت سرداران دي او دا خبره ستا صحیح ده، لیکن ستا زامن دي. او د دې سره هغو مقدمه خارج کړه، او زیره یهودی لورکړه. او یهودی حیران پاتې شو چې دا سوشو چې د مسلمانانو امیر خپل عدالت ته بوتلم او قاضی د هغو خلاف زما په حق کې فیصله وکړه، او دی امیر المؤمنین دی، او ښه په ارام مې فیصله قبوله هم کړه او ښه په ارام باندې لاړو. بیا یهودی وی چې ای امیر المؤمنین، ستا دعوه رښتینې ده، دا زیره ستا ده، دا ستا نه غورځېدلې وه او ما راخستې وه. هغوله یې ورکړه او کلمه شهاده یې وویې. نو حضرت علي رضی الله عنه وی چې زما دا زیره هم ستا شوه او زه خپل اس هم تاله درکومه. داسې انصاف واله وو هغوی، او داسې وو هغه عدالتونه. او اوس الله تعالی فرمایي چې د الله تعالی د کتاب سره فیصلې کوي، او په دې کې به د هیچ چا طرفداري نه وي، د هیچ چا جانبداري به نه وي، ځکه چې مخکې یو خبره را روانه ده او هغه اهم واقعه ده. او دا نن چې موږ کوم آیتونه وایو، نو دا د دې واقعې نه چاپېره ګرځي. د آیت نمبر 113 پوری، یعنی د 105 نه واخله د 113 پوری د دې واقعې په باره کې دي. ولا تكن للخائنين خصيما، اے نبی، ته د خیانت کول والو د پاره جګړه کول والو ما جوړېګا، د دې په حق کې خبره کول والو ما جوړېګا. چې دا واقعیا درته بیان کړم نو بیا به تاسو پوه شئ. یو دا واقعیا ده په ترمذی کې، او یو بل واقعیا په حدیث کې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ په خپل دروازه باندې د دوو کسانو د جګړې आवाज واورېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهر ته راووتو او وی فرمایل چې زه یو انسان یم، او چې زه سو اورم نو داغې متعلق زه فیصله کوم. او ممکنه ده چې یو کس په جګړه کولو کې ډیر تیز وي، تکړه وي، چرب زبان وي، او زه د هغو په خبرې پسې لاړ شم او د هغو په حق کې فیصله وکړم، او په حقیقت کې هغه د دغې فیصلې حقدار نه وي، نو هغه دې سوچ وکړي چې هغه د جهنم یو ټوکړه وړي. او یو بله واقعیا په مسند احمد کې ده چې دوه انصاری د وراثت په معامله کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغلل، او چې هغوی کله خبره بیان کړه نو په هغې کې ډیر وخت تیر شوی و، او د دواړو سره ګواهان نه وو. د ځمکې معامله وه او پته نه لګېده چې د چا څومره ځمکه ده. نو هغه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه خبره کړې وه چې ما چې اوس تاسو ته وکړه، او دا یو فرمایل چې زما د فیصلې په وجه دې څوک د بل رور حق نه وهي، که څوک داسې وکړي نو د قیامت په ورځ به هغه په خپله مرۍ کې د جهنم ور اویزان کړي او روان به وي. اوس هغه دواړه صحابه چې وو هغوی په جړا شو. هر یو تن وی چې زه خپل حق خپل رور ته معاف کوم، ما ورکړه زما نشته ضرورت دې ځمکې ته. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زی په خپل لاړ شي، او چې تر سو پورې ستاسو نه کیږي نو دا په صحیح طریقې سره تقسیم کړئ، او بیا په قوراندازۍ سره حصه واخلئ، او هر کس یو بل ته کوسی زیاتې تلې هم وي نو هغه معاف کړئ. نو هغوی دومره د الله تعالی نه ویرېدل. او اوس د دې آیتونو په شانې نزول کې چې کوم آیتونه راغلي دي نو هغې طرف ته راځو. دا واقعه اوږده هم په ځینې کتابونو کې راغلي ده، او هغه واقعه داسې ده چې بنو اوبیره کې یو قبیله وه، بنو زفر قبیله وه، خو د هغې یو خاندان وو، یعنی بنی اوبیرک، چې په هغې کې بشر، بشیر او مبشر وو. بشیر داسې یو کس وو لکه منافق چې وي، چیر به وی په خپله، او بیا به وی چې دا فلانی ویلې دی. او دا شعرونه چې وو نو په دې کې به دا صحابي رسول په باره کې خرابې خبرې وې، لکه نن چې د خلکو خپلې خبرې وي او هغوی نور خلک یادوي چې خلک داسې وایي، نو هغوی خبرې نو هغه خبرې د خلکو نه وي بلکې د دوی خپلې خبرې وي. هم دغه کار به دې سړو کوو چې فلانې داسې وایي، او دا خبرې به نورې دوی په خپلې کولې، او دغه شان شعرونه به وي. نو په هغه ورځو کې ډېرې فاقې وې په مدینه کې، او د مدینه د خلکو خوراک په هغه ورځو کې وربشې وي او کجوري. چې کوم امیر خلک وو هغوی به قافلې والو نه اوړو واخستل، یعنی فلاور چی که نه ډوډۍ چې دي پخاو، او هغې کېښودل چې چېرته مېلمه به راشي نو هغو له به ترېنه ډوډۍ پخه کړم. یعنی ډوډۍ د هغه ورځو یو ډېر ښه خوراک ګڼلی کېدو. نقطه ده رضی الله عنه فرمایي چې زما ترو رفع هم د شام د یوې قافلې نه یو بورۍ د وړو اخیستې وه او په خپله بالاخانه کې هغه محفوظه ایښودې وه، یعنی په خمبه کې ایښې وه. پخوا په زمانه به خمبې وې، کندوان به و، په هغې کې به خلکو غله چې وه هغه به استور کوله. اسلحه هم وه، زغرې وې، تورې وې. د شپې سوچل شو چې د شپې غلو راغلو او غله یې هم ویوړه او اسلحه یې ترېنه هم ویوړه. اوس سحر چې دی راغې نو دی څو ګوري چې هېڅ هم نشته. نو هغه په تجسس کې شو چې دا هر څه چا ویوړل. نو پته ولګېده چې نن د شپې د بنو بیر کرور بل شوی دی او پخلی کوو. نو خلک وایي چې داسې ښکاري لکه چې ستا غله هغوی کړي وي چې دومره هر څه د هغوی کره د کوم ځای نه راغلل. او په یو بل ځای کې چې د دې واقعې متعلق راځي نو پته لګي چې په هغه بورۍ کې یو سوری و، یعنی د وړو هغه بورۍ چې وه په هغې کې یو سوری و، او هغه غل چې بورۍ وړه نو هغو ته د هغې سوري په باره کې علم نه و. نو د اوړو یو لکیره د هغو د کوره پورې تلې وه. وروسته چې کله هغو ته پته ولګېده چې دوی خو به ما را ونیسي او دا خو به زما دپاره یو مسله جوړه شي او یوه زیره هم پټه کړې وه، نو هغه ولګېدو او هغه بورۍ او هغه زیره یې د یو یهودي کره د امانت په طور کېښوده چې دا زما امانت تو د ځان سره کېده. اوس چونکې د اوړو لکیره د هغو د کوره تلې وه نو هغو ته خلکو وایي چې سامان واپس کړه. هغو وایي چې زما سره خو هېڅ هم نشته. نو دی و مسلمان او دا مسلمان چې و دی منکر شو او بیا دوی چې دا اوړو چې دی نو د دې لکیره خو د مخکې پورې تلې ده. او چې خلک په تو شوي وړو پسې تلو نو د یهودي کور ته ورسېدو. چې یهودي ته خلکو وایي چې تا غلا کړې ده نو هغوی چې نه دا خو زما سره امانت پروت دی. نو هغه مسلمان منکر شو چې نه دا هسې وایي، زما خو د دې سره هېڅ تعلق نشته. نو اوس دا معامله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغله. حضرت قتاده رضی الله عنه دا معامله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حواله کړه چې تاسو مونږ له زمونږ کوم اسلحه د دونه راواخلی او غله هم چې چا پټه کړې ده. او ښکاري خو داسې چې دا کار بنو عبیرک والو کړی دی. اوس د دې خبرو بنو عبیرک ته پته ولګېده چې مقدمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تلې ده. نو هغوی خپل یو سړی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې ولېږو. د هغو نوم اسید بن عروه و. هغوی چې یا رسول الله دا خو ظلم دی، بنو بیرک والا چې دي دا خو ډېر نیک خلک دی او تاسو وګورئ بنو قطاده او د دود ترو ته چې دوی دا خبره بغیر د ثبوت نه څنګه کوي، خامخا الزام لګوي. نو اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دې خلکو طرف ته مایل شو چې ګینی دوی صحیح دي، واقعي څه ثبوت خو شته دی نه. نو قطاده رضی الله عنه وی چې زه کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شم نو هغه راته وی چې دا خو تاسو ډیر بد کار وکړو چې په یو دیندار او ښه خاندان والو خلکو باندې تاسو الزام ولګوو د غله او ستاسو سره ثبوت هم نشته. هغه وی چې زه چپ چاپ شم او زړه مې داسې پیمانه شو. ما وی چې کاش چې زما ټول مال تلی وی او زه خاموشه ناست وی او د دې خبرې مې اړو ذکر نه وی کړی، یعنی هغه ته خپل ځان ډېر ملامت ښکاره شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې چې هغه رانه نارضا شو. په دې کې زما ترو راغی او تپوس یې رانه وکړو چې تا څه وکړو د هغه معاملې سره. نو ما ورته ټوله واقعه بیان کړه چې دغه شان چلی شو. هغوی چې الله المستعان، الله تعالی به زموږ مدد کوي، هغه به زموږ مددګار شي، د هغو نه به مدد غواړو. دلته دوی دا خبره وکړه او هلته په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازل شوه او دا آیتونه نازل شو. ولا تکل للخائنین خصیما، آیت نمبر 105، چې اے نبی ته د خیانت دارو خلکو دپاره جګړه مه کوه. او دلته د خائنین نه څوک مراد دی؟ بنو عبیرک. او چې کله دا آیتونه نازل شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنو عبیرک نه دی له خپله اسلحه واپس راواخیسته. رفاله، یعنی حضرت قطاده رضی الله عنه تروچی و. دی غریب خو بوډا شوی و، نظر یې هم ډېر کم شوی و. نو هغو حضرت قتاده رضی الله عنه ته وفرمایل چې بچیه لاړ شه او دا ټوله اسلحه د الله په لاره کې ورکړه. بیا سو شو چې دا سړی چا چې غلا کړي و د هغونه بشیر نوم و او طامه د هغو لقب و. چې کله دا آیتونه نازل شو نو دوی بیا مدینه پرېښوده او لاړو. او وروسته بیا سو شو هغه به درته زه بیا ووایم. اوله دلته سو فرمایلی شو، الله تعالی وفرمایل چې اے نبی، تو د خائنین د طرف نه جګړه مه کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف سوچ کړی و، لا فیصله نه و کړی، لیکن الله تعالی هغه منع کړو چې تو د دوی په حمایت کې مه ودرېږه. لکه ما چې درته هغه حدیث بیان کړو چې اوس چرب زبان یعنی ډېر خلور کس وي او هغه په ما باندې خپله فیصله خپل طرف ته وکړي، نو هغو ځان له د اور ټوکړه واخیسته. د دې ځای نه پته لګي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د غیب علم نه و. ګنې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بیا داسې خبره ولي کوله. او دویمه اهم خبره پکې دا ده چې الله تعالی د خپلو پیغمبرانو حفاظت کوي. کچری په یهودی باندې دا فیصله ثابته شوې وي او داغونه لاس کټ شوې وي، نو دا خبره به د همیشه لپاره پاتې شوې وه چې دوخه یو غلطه فیصله وکړه، او دا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت د شان خلاف خبره و. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عظمت به خلاف وه. دا به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې بیا یوه غټه دبه لګېدلې وه. الله تعالی خپل نبیان محفوظ ساتي او دا غوی حفاظت کوي. نور خلق به د گواهانو د ثبوت دا غوی مطابق فیصله کوي. کداغوی نه سغلتی وشي نو پا غوی باندې سګونه نشته. که معمولی شان هم د نبی نه غلطی شوی وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه، نو داغو د نبوت د شان به خلاف وه. چې دوله د الله تعالی وحی راځي او دې خو فیصلې هم غلطی کوي، دوته خدا هم پته نشته. او الله تعالی وفرمایل واستغفر الله، اے نبی، ته د الله نه بخښنه وغواړه او استغفار وکړه. په کومه خبره؟ په دې خبره چې ستا زړه هغې طرف ته ولي مایل شو. ګورئ که نه، چې کوم لوی خلک وي لکه پیغمبران، د هغوی معمولی شان کمې هم یو خطا ګڼلی کیږي. د یو عام کس یعنی قاضی د پاره به دا سو ډیره غټه خبره نه وه. لکه که نبی کریم صلی الله علیه وسلم تهجد نه کړي نو دا یو غټه خبره وي. که مونږ خلک یې ونه کړو تهجد نو هیڅ خبره هم نه ده. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې وړوکي شان غلطۍ الله تعالی آیتونه راولېږل. او د دې واستغفر الله دویمه معنی چې ده چې اے نبی، تو د دې خلکو د پاره استغفار وکړه. یعنی د وبیرک د خلکو نه چې کومه غلطي وشوه په دې باندې د هغې استغفار وکړه. چونکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم درجه ډیره اوچته وه، نو د هغو معمولی شان خطا یو غټه خبره ګڼلی کیږي. ان الله کان غفور رحیما، بېشکه الله تعالی غفور دی، بخنی والا دی او رحیم دی. او په عام حالت کې به هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم استغفار وختو. او که داسې سو خبره وشي نو بیا تو استغفار کوه. او د دې نه موږ ته دا هم پته لګي چې د انسان نه لږ شان کمې کوزی راشي، نو په هغې باندې هم انسان له د الله تعالی نه ډیر زیات استغفار غوښتل پکار دي. لکه یو بنده ډیر تهجد گزار دی او هغه و نکړي، کمی پکې راشي، نو په هغې باندې به هم نو په هغې دې هم هغه استغفار غواړي چې زمانه کمی وشو. ځکه چې همیشه کوشش د اعلی نه اعلی پکار دی. او دلته زه د عام خلکو خبره کوم. یو سړی غلا کړي وه او دلته ټولو ته ولی ویلی شو ولا تکل للخائنین خصیما، ځکه چې ټول د حمایت لپاره ودرېدل. په اصل کې هلته قبایلي نظام و او دا قبایلي قانون ډیر سخت وي. اکثر ټول فیصلې والا د خپل یو کس په حمایت کې ودرېږي، خو هغه ډیر هم په غلطه وي او پته ورته هم وي چې دی په غلطه دی، مجرم دی، بیا هم د هغو حمایت یې کوو چې دی زموږ د قبیلې دی. دا زما د خاندان دی، زما وسره د وینې رشته ده. نن هم داسې کیږي زمونږ په ملکونو کې ووټ خلک چاله ورکوي چې دی زمونږ د رورولی دی. خو هغه ډیر هم خراب کس وي نو دا جهالت نن هم دی. خلک ګوري نه چې حق څه دی، بلکې ګوري چې مونږ به د خپل کس سره ودرېږو. دغه شان دغه حال د سیاسي جماعتونو هم دی. ښه ورته پته وي چې دا بنده کرپټ دی، دی خیانتکار دی، دوکباز دی، دروغجن دی، خو بیا هم سپورټ کوي او د هغوی لپاره جنګیږي. او الله تعالی څه فرمایلی دي په سورة المائده کې راغلی دي: ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا.
ګورئ هغوی تاسو منع کړي وی د عمرې کولو نه.
صحابه کرام رضی الله عنهم عمرې ته تلل، نو هغوی منع کړي وو په حدیبیه باندې. نو اوس داسې ونشي چې تاسو هم هغه خبره د هغوی یاده کړئ او د هغوی سره دغه شان وکړئ. تاسو داسې مه کوئ، چا چې تاسو منع کړی نو د هغوی دشمنی تاسو په دې خبره باندې مجبوره نه کړي چې تاسو هم د حد نه وځئ. او بیا الله تعالی نور څه وفرمایل، او په دې صورت کې وفرمایل: يا أيها الذين كونوا قوامين شهداء لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله بما تعملون.
دادير سورة المائدة أتم نمبر آيات: اے ایمان والو، تاسو د الله په خاطر په حق باندې ودرېږئ، د انصاف سره گواهی ورکولو والے جوړ شئ. د یو قوم دشمنی تاسو د عدالت خلاف مجبور نه کړي، عدل کوئ، دا تقوا ته ډیر نږدې دی. ګورې الله تعالی بار بار په قرآن کې د عدل حکم ورکوي، او موږ زیات هغه بنده طرف ته ځو چې څوک زموږ خپل وي یا خوږ وي، یا څوک زموږ دوست وي، څوک مو رشتہ دار وي. دغه شان الله تعالی په سورة الانعام کې فرمایل:
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا.
چې کله هم تاسو خبره کوئ نو د انصاف خبره کوئ، که هغه ستاسو رشته دار هم وي. په دومره ډیر ځایونو کې په قرآن پاک کې راغلی دي:
ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ.
د دې سره الله تعالی تاسو ته وصیت کوي، او دا تاکیدی حکم دی چې کله هم تاسو خبره کوئ نو د انصاف خبره کوئ. کو بل طرف ته خپل مور وي، کو خپل رور وي، کو خپل خور وي، او کو خپل بچی وي، چې کله څوک صحیح وي نو هغوی ته صحیح وایې او غلط ته غلط وایې. دلته یو مسلمان وو او بل طرف ته یهودی وو. کو مونږ خلک وي نو مونږ وایو چې ها، یهودیان داسې کوي. نن هم کو مسلمان په غلطه وي خو خلک مرسته ده چا کوي چې نه نه نه، دا خو د دې خلاف سازش دی، د دې شاته د بل چا لاس دی. چې کله څوک مسلمان غلط کار وکړي نو هغې ته څوک غلط نه وایي، لیکن موږ له څه کول پکار دي چې موږ هغې ته غلط وایو چې دې قصور وار دی، چې دنیا ته پته ولګي چې مسلمانان چې دي نو دا انصاف واله دي، چې دې د خپل غلط مسلمان کس سره نه ودرېږي. او که تاسو وګورئ نو د حضرت علي رضی الله عنه سره یهودي وو، لیکن قاضي شوری خدا نه وی چې دا خو یهودی دی، او هغه هم حضرت علی رضی الله عنه وو، څوک عام مسلمان نه وو. دلته هم یو طرف ته د مسلمانانو قبیله ده او بل طرف ته یهودی دی. او الله تعالی سو فرمایي: او موږ په خپل ژوند کې څومره ځله د خاینین سره ودرېږو، څومره ځله موږ د هغوی ملګرتیا کوو. او ګورئ که یو انسان په خپله جرم نه کوي خو چې هغه یو مجرم سپورټ کوي، نو بیا هغه هم د هغو سره په جرم کې شامل شي. د خیانت کولو والو سره ودرېدل او د هغوی په تله کې وزن اچول. دلته څه فرمایلی شو چې: ولا تکل للخائنین خصیما. او په دې وجه علما وایي چې کله چاته پته وي چې دا بنده قاتل دی یا زناکار دی، هر څو چې دی، د هغو د وکالت کولو دپاره د یو وکیل نه ودرېږي. په یو مسلمانه معاشره کې داسې کس ته پکار نه ده چې وکیل میلاو شي. هغوی د ټول ملک لټوي، لیکن هغوی ته پکار نه ده چې وکیلان میلاو شي. او زمونږ په ملکونو کې څو شي وړې ماشومانانې جینکۍ خلک ریپ کړي، او هغه سړو ته هم وکیلان میلاو شي. او وکیل څه کوي؟ هغه د چا مرسته کوي؟ ولا تكن للخائنين خصيما او وكيلانو ته چې د یو ځای نه پیسې ملاویږي نو هغوی وکالت کوي او نقطې راوباسي او د هغو د خلاصولو کوششونه کوي چې دی راخلاص شي چې دی نه چې دی خلاص شي او هغه بیا هر قسم بحثونه کوي چې په سو طریقه باندې زما کلاینټ چې دی دی بچ شي. نو تاسو وګورئ چې کوم کوم ځای خلک د خیانت والو طرفداري کوي، نو وکیلان چې وکالت کوي نو هغوی دي د خیانت کارو سره نه ودرېږي. او دلته کې خاینې چاته ویلی دی چې څوک دوکه ورکوي بل بنده چې دی هغه چیټ کول. ولا تجادل یخطانون انفسهم، او مه تاسو جګړه کوئ د هغوی طرف نه چې څوک خیانت کوي د خپلو نفسونو سره. د خپلو نفسونو سره خیانت کول څنګه وي؟ چې کله انسان ته پته وي چې زه په غلطه یم او په هغې باندې ودرېږي، نو دا د خپل ځان سره خیانت کول دي. او چې چاته په دنیا کې داسې تعلیم څوک ورکولی شي، لیکن افسوس چې نن مسلمانان داسې نه دي. نن په یهود، نصارا او مسلمانانو کې هیڅ فرق پاتې نه شو. هر بنده خپل بنده سپورټ کوي. او هغه یهودي په څو وجه مسلمان شو چې کله هغه د مسلمانانو چې هغه کله د مسلمانانو د اخلاق نه متاثره شو چې دومره انصاف دی په دې دین کې. که څوک په انصاف باندې په دنیا کې ځي، نو په دنیا کې به هم هغه خوشحاله وي او په سکون به وي. او چې څوک په بې انصافۍ سره ځي، نو بیا به په معاشره کې فساد وي. چې کله یو بنده ته انصاف نه ملاویږي، نو هغوی بیا د قانون خلاف ځي، هغوی بیا قتلونه کوي، هغوی بیا جنگ جګړې کوي. ځکه وفرمایلی شو چې تاسو د دوی په حمایت کې مه ودرېږئ. مجرم له سزا ورکول پکار دي، کو هغه هر څوک وي، کو هغه مسلمان وي، کو هغه رشتهدار وي، کو هغه دوست وي، کو هغه اولاد وي.